په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د بغلان په امنیتي وضعیت تازه حال درکو، نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان جنوبي ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړل شوه چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دې هیواد کې اکثریت وګړي مسلمانان دي. لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. همدارنګه د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بنن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې وکړي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجی صافی ناورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رايي. د مدني ټولنو شبکه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونما ورسي راپور یو طرفه غني. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دایښ ډلې شل وسلوال وژل شوی او په خوست کې یو شپک کسیز وسلوال ډله نیول شوی. د خبرونو تفصیل. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د یونما ورسته راپور نیمګړی او یو طرفه غنی. د دغې شبکې غړي نن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل ک ملګری ملتونه دغه ډول راپورونو ته ادامه ورکړي، به طرفي به یې تر پوښتنې لاندې راشي. د دغې شبکې د غړي استدلال دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو لامل نه دي. دوی ټینګار وکړ چې د ملکی وګړو اصلي عاملین وسلوال طالبان او نورې مخالفې ډلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما په راپور کې راغلي چې په 2015 میلادي کال کې 3515 ملکي افغانان وژل شوي او 1455 ټپیان شوي، چې طالبان په سلو کې د 28 او افغان ځواکونه په سلو کې د 18 مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل وسله وال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو د تیرو سلر ویشتو ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبلې اړولې. دفاع وزارت وایي چې د بغلان په ډنډغوري او دهنۍ غوري سیمو کې اته وسله وال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. بلورته د خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو یو شپږ کسیزه ډله نیولې. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د قانونو غیر قانوني کندنې روانې دي او امنیتي مسؤلین باید مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري نن خبر اعلان ته وویل
غیر قانوني استخراج، قاچاق مخه ونیسي او د دې په څنګ کې امنیت ټینګ کړي چې موږ وتوانیږو هغه خپل مدیریتي کار مخته یوسو چې یو منبع د ضرورت پر اساس باندې استخراج کړو.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د نورستان او غزنی والیانو د قانونو له غیر قانوني استخراج څخه اندېښنه ښودلې. او د جوزجان په قوشتېپه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د 209 شاهین قل اردو د لومړی لیوا ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه د دغه ولایت د خانقاه او ترکمن او له دې په کلیو کې پرون پیل شوی او لا هم دوام لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خاوري.
د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړه چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سن چې د پاکستان د 3 میلیونه هندوانو ډیره برخه پکې اوسي د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان ویل قانوني چوکاټ پرته چې د دوی ودونه ثبت کړي، هندوانې ښځې په اسانۍ د په زوره ودونو تښتولو او جنسي تیري هدف ګرځېدلې او هم کونډې له حقوقو هم بې برخې وي. د نوي قانون له مخې په سن کې له 13 کلونو پورته هندوان کولی شي خپل ودونه ثبت کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بنن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود جونکر سره په دې هیله خبرې وکړې چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کامرون ویلي چې دغه اصلاحات به له ده سره مرسته وکړي چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د خپل هیواد لپاره کمپاین وکړي. په دې اړه چې آیا برېټانیا په اروپایي اتحادیه کې پاتې شي که ترې ووځي، د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په دې هېواد کې یوه ټولپوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي. پرون د اروپایي اتحادیې مشر ډونالډ توسک خبرداری ورکړ چې د دغې 28 غړو هېوادونو د اتحادیې د دړېوړې کېدو خطر رښتینی دی. توسک ویل د اروپایي اتحادیې په نوې سرمشیزه کې به چې د پنجشنبې په ورځ جوړیږي، د اروپایي اتحادیې په وړاندې پر دوو مهمو چلنجونو، د برېټانیا د غړیتوب او د مهاجرت د بحران په اړه بحث او خبرې وشي. هغه دا څرګندونې له دغه سرمشیزې مخکې اروپایي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې د فرانسې او د رومانیا له ولسمشرانو سره له خبرو وروسته وکړې. د کرملن مطبوعاتي دفتر وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې ولسمشر لیواله دی چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو په اړه له اختلافاتو ګټه پورته کړي، او د هنګري په څیر له اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه لیواله دی چې له روسیې سره د پخواني شوروي د وخت د سوداګرۍ اړیکې وساتي، اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. کرملن وویل دواړه مشران به د سوداګرۍ، ټکنالوژۍ، انرژي، کلتور او په بشري چارو کې د همکارۍ او د پراخوالي په اړه خبرې اترې وکړي. روسیه او هنګري هیله منه ده چې هغو تړونونو ته پراختیا ورکړي چې بوداپست ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیر سفر کې چې د 2015 کال د فبروري په 18 ترسره کړی و ترلاسه شوی و. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه، لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سیمې والي سرګی یاستریبوف نن وویل چې تر اوسه وضعیت روښانه نه دی، او ښایي تر نړېدلې ودانۍ لاندې نور مړي هم وموندل شي. د بیړنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې 9 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي د پیښې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي تر څو معلومه کړي چې د مسؤلیت له مقرراتو سرغړونه نه وي شوې. د ګازو چاودنې په روسیه کې ډېرې معمولې دي. په تېر ډسمبر میاشت کې په والګاګراد کې د اپارتمانونو په یوه بلاک کې چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي وو. د راپورونو له مخې د روسیا او سعودي عربستان د تیلو وزیران به نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري، او اټکل کېږي چې د نړۍ دغه د تیلو دوه ستر تولیدونکي به د تیلو د عرضې د کمولو لپاره پر همکاري خبرې وکړي. ځینو سرچینو په دغه غونډه کې د وینزویلا او قطر د تیلو وزیرانو د ګډون خبره هم کړې ده. د نړۍ بازار ته له تقاضا زیات د تیلو عرضه د دې سبب شوی چې د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې راهیسې په سلو کې 70 راټیټه شي، او د یو بیرل بیه شاوخوا $10 ته ورسیږي. د تیلو د بیه کموالی روسیا، ازربایجان، عراق او نور هیوادونه چې اقتصاد په تیلو متکی دی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. سعودي عربستان ویلي چې تر هغو به د تیلو تولید کم نه کړي چې د تیلو د استخراج او صادرونکي سازمان اوپک بهر نور ستر تولیدونکي په دې برخه کې همکاري ونه کړي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نواک ویلي چې د تیلو د تولید په کمولو به غور وکړي که نور تولیدونکي هم دا کار وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. د بغلان والی وای چې د ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین په سیمو کې جګړه روانه ده، او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوالو ړنګې کړي بیرته ودروي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې یو شمېر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی رپورټ چې په افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه خپور کړی، له عیني واقعیتونو سره اړخ نه لګي. لدې به مو خبر کو چې د نورستان چارواکي وایي دغلته د دوو لویو قبیلو ترمنځ اوږدې دښمنۍ د پای ته رسولو په مقصد د ولسمشر غني لخوا استول شوې جرګې په جلال آباد کې کار پیل کړی دی. افغان لوبغاړو د جنوبي اسیا په سیالیو کې له ډیرو زیات مډالونه ګټلي دي، او تر اوسه پورې د دې سیالیو په جدول کې څلورم مقام لري. په دې اړه په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه یوه مرکه درته خبره کوو چې د اولمپیک د کمیټې له ویاند احسان میرو سره ده. نور رپورټونه هم لرو، د انصاف په لټه او د ازادي اورېدونکو پروګرامونه هم له یاده مباسي. د بغلان والی وای چې د ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین په سیمو کې جګړه روانه ده، او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوالو ړنګې کړي بیرته ودروي. خو په ورته وخت کې د بغلان والی ازادي رډیو ته ویل کله چې د برېښنا شرکت کارکوونکي غواړي چې دا ستنې ودروي، وسلوال له لرې ډزې پرې کوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه امنیتي ځواکونه نیولې ده چې په کوم کې د برېښنا پایې وسلو وړاندې کړې وي. عبدالستار بارس وایي د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې تصفیه عملیات دوام لري. دغه شیبه هم جګړه روانه ده. په دې سیمه کې د ډنګو شویو پایو لارې د ازبکستان 250 میگا واټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالې ده. ازبکستان د 2023 کال له فبروري را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کله امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي ونیسي، د دوی کارکوونکي به په 8 ساعتونو کې بیرته قطع شوي سیمان وصل کړي. د بغلان والی عبدالستار بارز بیا وایي چې د دې سربیره چې له ازبکستانه کابل ته د برق د انتقالیدونکو ستنو په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسېدلي دي، خو لا هم دا کسان نه دي توانېدلي چې د برق پایې ودروي. طالبان مخکې دا ویل چې د برق دا پای دوی نه دي نړولي. اوس د برېښنا شرکت کارکوونکي له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې دي چې کله غواړي دا برق بیرته سم کړي وسلوالې نه پرېږدي. له 2-3 کیلومتره لري سیمه په درنو وسلو ولي او پر کارکوونکو ډزې کوي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ناټو ځواکونو نن سهار پر سیمه الوتنې کړي دي، خو علي عبدالستار بارس په دې برخه کې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه موږ ته داسې رسمي کوم راپور نه دی راکړل شوی چې ویل شوی وي چې دغو الوتکو په جګړې کې برخه اخیستې دی، خو زموږ خپل ځواکونه دا توان لري چې دا سیمه تصفیه کړو. افغان ځواکونو تیره ورځ ویلي وو چې د دوی د پرمختګ مخه کرل شوي او ماینونو نیولې ده او طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي چې له دې عمله الوتکې بمباري نشي کولی. د بغلان چارواکي وایي چې تر دې دمه د جګړې له ډګره امنیتي ځواکونه د دواړو اړخونو د تلفاتو په اړه څه نشي ویلی، ځکه چې جنګ تود دی. خو دوی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر ماښامه په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی رپورت په افغانستان کې لایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي او دغه اداره باید دا ډول هدفي رپورټونو له خپرېدو ډډه وکړي. د فعالانو د سه شنبه په ورځ په یو غونډه کې ویل چې د یوناما دا رپورت به د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي. تفصیل کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پاړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما د روسي راپور د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو دغه راپور یو طرفه او د افغان ځواکونو پر ضد وباله. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې غړو د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل که یوناما په همدې ترتیب د نیمګړو او یو طرفه راپورونو نشرولو ته ادامه ورکړي، دغه اداره به خپل باور له لاسه ورکړي. د ځوانو فعالینو د شبکې غړی سید میسم احسانی دا کوي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین هغه مخالف ډلې دي چې پاکستاني مدیریت کوي، خو یوناما په راپور کې پاکستان ته اشاره هم نه ده کړې.
د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان او هغه تروریستي ډلې دي چې په یو شکل ترې د پاکستان دولت ملاتړ کوي. ولې ملګري ملتونه پاکستان په دغه گزارش کې نه مطرح کوي چې په افغانستان کې د بحران او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عامل دی چې راځي داسې ځواکونه په نښه کوي چې هغوی تل د هیواد د دښمنانو په مقابل کې مبارزه کوي.
یوناما د تیر یک شمې په ورځ په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ چې له مخې د ملکی مرګ ژوبلې لوی عاملین په سر کې طالبان او له هغې وروسته افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. افغان حکومت هم د یوناما دغه راپور سم نه و بللی او دای ویلی چې په راپور کې اکثرا د ملکی وګړو هغه مرګ ژوبلې ته اشاره نه ده شوې چې د طالبانو لخوا ورته اوختی دي. د ځوانو فعالینو د شبکې بل غړی اجمل سایس بیا وایي د یوناما لوري د هدفمند راپورونو نشول د دغې ادارې بې طرفي تر سوال لاندې راولي. خاغلی سایس د خبری ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل که یوناما بیا هم د یو طرفه راپورونو خپرېدو ته ادامه ورکړي، په روانو قضایاو کې د دغې ادارې د ښکېلتیا شک کیدای شي.
که چیرته د ملګرو ملتونو سازمان په واقعي او اړخیزه توګه باندې هغه موضوعات چې په افغانستان او منطقه کې جریان لري لکه څنګه چې دي انعکاس ورنه کې په خپل گزارشونو کې دا شک په دوی باندې هم کیږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کېدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم بیا دغه راپور د خپرېدو پر مهال ادا کړې و چې په راپور کې د راټول شویو ارقامو لپاره د نړۍ له پرمختللو سیستمونو کار اخیست اخیستی دی او له خبرېدو وړاندې دغه راپور د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره شریک کړی وو. یوناما د 2009 کال را په دې خوا په افغانستان کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپروي او تل له وسلوالو مخالفو ډلو وروسته امنیتي ځواکونه پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دویم لامل بلل شوي دي.
تر دې مخکې پرون د واحد افغانستان په نوم سیاسي ګوند او مدني فعالانو د یوناما رپورټ په 2015 کال کې په سلو کې د ولس ملکي تلفاتو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې بې بنسټه بللې وو. په دې اړه به له کابله د رحمت الله افغان رپورټ راواورو.
امنیتي ځواکونه زموږ د کور او عزت ساتونکي دي او تروریستان د میلیونونو افغانانو د وژنې اصلي عوامل. د واحد افغانستان سیاسي ګوند غړو او مدني فعالانو د دې شعار په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او د یونوما هغه راپور چې د ملکی تلفاتو 10% عوامل افغان امنیتي ځواکونه بللي بې بنسټه وباله. د دغه ګوند رئیس محمد عمر عیار د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دا مسله د دولت له وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستانو څخه ښکاره ملاتړ یاد کړ.
یوناما لک تر لګه دي ته پام کړی چې د یو شپېته فیصد ملکی تلفات او عوامل مخالفین دي. یوناما چې دا درک کول شي نو په ارقام راټولولو باندې بسنه ونه کړی. باید په هغو هیوادونو بندیزونه وڅ کړی چې تروریزم تمویلوي. زموږ سرتیری دي نه ملامتوي.
یوناما د یک شنبه په ورځ د 2015 میلادي کال په یو راپور کې ویلي چې په جګړو کې ملکی افغانانو ته 10 په سلو کې مرګ ژوبله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او یو شپېته په سلو کې مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفانو له لوري اوښته ده. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل افغان امنیتي ځواکونو له لوري ملکی وګړو ته د مرګ ژوبله په اړه وایي چې یوناما په دې راپور کې د طالبانو د زیاتو حملو په اړه راپور نه دی ورکړی.
د ملي وحدت حکومت مشران د امنیتی سکتور د اصلاح لپاره په ګډه کار کوي. یوناما چې کوم راپور خپور کړي حکومت په دوه درې ځای کې پرې شک لري. طالبانو ملکیانو ته له 25% څخه زیاته مرګ ژوبله اړولې. دا طالبانو ته معافیت ورکوي او له طالبانو سره مرسته کوي چې د ملکیانو مرګ ژوبله ځان ته روا وګڼي.
د غونډې ګډونوالو له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ په یو پریکړه لیکې له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د راپور خپرېدو پر ځای باید په هغو هیوادونو بندیزونه ولګوي چې له تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي. دوی همدارنګه له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د یو مبهم سیاسي مدیریت پر ځای چې تر ډیره یې امنیتي ځواکونه قرباني کیږي یو خوا ته کړي او امنیتي ځواکونو ته د بشپړ پام وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نو ورځ موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکو وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یاد دوی د کورنۍ غړي عملی برخه لري. دوی وایي چې د ځینو جهادي مشرانو لخوا د خبرو راپورته کول خې د ملي وحدت په حکومت کې په خپل د دوی نه شریکول او د موقف نه تعینول وي. د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدون ته د لازمي ونډې د نور کول خبرې او زلبیا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د وښتنې کلیزې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا راپورته شو. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
یو شمېر افغان جهادي مشران لا هم پر افغان حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې دوی څنګه تکړی او په نظام کې برخه نه ده ورکړي. دغه انتقادونه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د وښتمې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې یو ځل بیا راتازه شول. خو د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکو وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملاً برخه لري. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د سی شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل:
ما فکر میکنم که تنها مجاهدین اگر خودشون اکلاشون
دارن، زه فکر کوم که یو شمېر مجاهدین د حکومت په سر کې نه دي، نو د دوی اولادونه د حکومت په مشرۍ کې موجود دي. د والیانو په کچه په درې واړو امنیتي ارګانونو کې که په سر کې نه وینو مرستیالان او قمندانان دي. په ملي شورا او په کابینه کې مجاهدین شته یا مجاهدین یا د هغوی اولادونه
یا مجاهدین یا اولاده مجاهدین.
د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمي ونډې د نور کولو
خبره یو ځل بیا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا راپورته شوه. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف په یاد غونډه کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سولې په ټینګښت او د هیواد څخه د دفاع په لاره کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. ښاغلی سیاف دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په تخار او بدخشان ولایتونو کې پر جهادي قمندانانو غږ کړی چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دې خپلې لیکې منظمې او جنګ ته دې تیار اوسي. تر دې دمخه جهادي مشر او د افغانستان د اوبو او برېښنا پخواني وزیر محمد اسماعیل خان هم په یو شمېر غونډو کې ورته څرګندونې کړي او له دې عمله یې په حکومت انتقاد کړی دی. خو افغان چارواکي وایي حکومت مجاهدین د پامه نه دي غورځولي او همدا اوس هم ګڼ شمېر پخواني مجاهدین په امنیتي ارګانونو کې دنده لري. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغان حکومت کې دننه د مجاهدینو شتون تاییدوي او د مجاهدینو د مشرانو دا شان انتقادونه د دوی په خپله ګټه څرګندونې ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه باری آرز وایي چې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا دا شان څرګندونې یوازې د امتیازګیری او باجګیری په منظور استعمالیږي.
زنه په ژم په دا جمله چې د مجاهدینو ګډون مطلب د جنو مشخصو افرادو څخه دي او که په مجموع کې د افغانستان مجاهدین په موضوع د باسه ده. که مجاهدین موضوع د باسه ده، اوس کاریابي چې د دولت نیمه ارګانونه زیاتر تر هغه مجاهدین دي چې ګډون پکښې لري. زه فکر کوم چې دغه جمله صرف د یو امتیازګیري او یا باجګیري په منظور استعمالیږي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب محمود د اجرایي ریاست په مشرتابه کې د مجاهدینو شتون ته اشاره کوي، وایي چې په ډیری حکومتي ادارو کې مجاهدین شتون لري. خود ښاغلی محمود پوینا کله چې د نظام د جوړولو مسله رامنځته کیږي، د دې مسایلو پر ځای باید مسلکی توپ ته پام وشي.
د افغانستان جهاد او مقاومت درناوی په خپل ځای دی، خو کله چې د یو نظام د جوړولو موضوع مطرح کیږي باید مسلکی کسانو ته پام وشي.
د کارپوهانو په وینا د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت په دې مسایلو پورې تړل هم منطقي خبره نه ده. دوی وایي شته ځینې داسې موارد او مداخلې چې له امله یې په افغانستان کې دننه امنیت د پخوا په شان نه دی. خو د چارو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال امنیتي وضعیت تر دې خراب و، او که اوس هم ټول حکومت د مجاهدینو په لاس کې ورکړل شي، په امنیتي برخه کې به کوم جدي مثبت بدلون رامنځته نه شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د نورستان چارواکي وایي چې د کشتوز او کمدیش قبیلو ترمنځ د اوږدې دښمنۍ د پای ته رسولو په مقصد د ولسمشر اشرف غنی له خوا استول شوې جرګې په جلال آباد کې کار پیل کړي. د دې جرګې مشري د ولسمشر سلاکار وسیر اسدالله وفا کوي. د شخړه کلونه مخکې د اوبو پر سر را پیدا شوې چې سلګونه کسانو ته پکې مرګ شو. بلا وختي روحلان وري او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو او څړځایونو په سر کلونه وړاندې ستونزه پیدا شوې وه چې د دواړو قومونو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کشتوز کلی هم وسوځول شو او په دغه دښمنۍ کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه.
د نورستان د دوه قومونو په منځ کې د ډېرې مودې دخوا یوه لانجه ده چې په هغې کې ډېر زیات کسان وژل شوي دي، په سوونو کسان، او ډېر کسان معیوبه شوي دي. د کشتوز کلی مکمل سوځول شوی او دواړه کلی په دې مصیبت کې اخته دي.
هغه وویل پخوا هم ډېرې هڅې شوي وي چې د کشتوز او کامدیش خلکو ترمنځ پیدا شوی دښمنی په دوستۍ بدل کړي، خو کومه مثبته پایله نه درلوده. نو ځکه دوی ولسمشر څخه وغوښتل چې د یاد ستونزې هواري دپاره یوه جرګه وټاکي، او هغوی هم د سلاکار وزیر او قومي مشر اسدالله وفا په مشرۍ جرګې ته دنده وسپارله چې یاد مشکل ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
جناب اسدالله وفا د رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب سالک زاده د رئیس جمهور مشاور دی، مولوی صاحب جوره دی د رئیس جمهور مشاور دی قومي مشر عبدالرحمن زدران دی د پارلمان دوه وکیلان دی د غزنی پخوانی والی فیضان صاحب د دې خلکو د دې جنجال د ختمولو دپاره دغه جرګه راټوله شوې او کوشش کوو چې دې مشکل ته د پای ټکی کېږدو او د حل لپاره یو عادل او معقول لاره راپیدا کړو.
والی وایي که چېرته د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ دښمني پای ته ورسیږي نو ورسره په ټول نورستان او په ځانګړي ډول کامدیش کې امنیتی حالات هم خکې دي شي. خلک وایي کله چې هم په یو سیمه کې د قومونو او قبیلو ترمنځ کومه ستونزه پیدا شوي یو دښمنه خوا حکومت ته او بل هم د دولت مخالف طرف ته ورغلي او دواړو خواوو د دولت او مخالفینو د نومونو او وسلو په کارولو له یو بل څخه انتقام اخستی او ورسره امنیت خراب شوی دی. باید چې افغان دولت طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو د پرمخ بیولو ترڅنګ د قومونو ترمنځ د پرتو ستونزو د هواري د پاره هم کار وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغان لوبغاړو د جنوبی آسیا په سیالیو کې له ډیر شو زیات میډالونه ګټلي او د دغه سیالیو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویاند احسان نیرو ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان نه شاوخوا 200 لوبغاړو په دغه سیالیو کې ګډون کړی چې 30% یې نجونې وي. دی وایي په نجونو چې نجونو هم په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي نیرو سره مرکه کړې او په سر کې په هند کې د جنوبی آسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ترې پوښتنې دي.
خوشبختانه د افغانستان څخه تقریبا 180 ورزشکار چې مجموعا د هیئت او مربي سره 200 کسان کېدل لاړو هندوستان ته او نن آخرین ورځ د همغه رویداد دي چې خوشبختانه د افغانستان لوبغاړي په مختلفو بخشو کې لاسته راوړنې لري. په دې برخه کې چې کوم فدراسیونونه یا کوم رشتو ډېر ښه پرمختګ کړی دوی عبارت له تکواندو، ووشو، پهلوانی، بوکسینګ دغه څلور یا پنځه رشتې دي چې ډېر ښه مخته ځي او تر اوسه هم موږ امیدوارو چې نن چې آخرین ورځې دی دوی به نور هم مډالونه ولري.
افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیدلې دي او ډېر مډالونه ترلاسه کړي دي. په کومو کومو برخو کې دي او کم لوبغاړي دي؟
په تکواندو برخه کې، په اوشو او بوکسینګ، جودو، ات پهلواني دغه هغه رشتو دي چې موږ تقریبا 10 مډالونه لرو. د دې شنام ډېر دي چې نن هم آخرین ورځ ده چې زموږ لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په برخو کې دوی میدان ته ځي او امیدوار یو چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولرو. په دې کې تقریبا شپږ مډالونه د طلا مډالونه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د برونزو، د دې وړه تقریبا د 30 مډالونه تر اوسه موږ لرو او تر ماښامه پورې به ان شاء الله دا مډالونه ډېر شي.
تر ماښامه پورې یعنی د ورځې په لړ کې کومې لوبې دي چې افغان لوبغاړي به ترسره کړي؟ د کومو ټیمونو سره دي؟
نن چې آخرین ورځ ده فقط درې بخش لرو چې هغه یو بوکسینګ ده او بل هم جودو په بخش کې ده چې په دغه بخشو کې هم موږ ډېر امیدوار یو چې موږ لوبغاړي وکولی شي چې نور هم لاسته راوړنې ولري. که ونه لري هم موږ یا افغانستان د تیمي په اړه باندې که درجه بندي ورته وکړو دوی په څلورم تیمي برخه مقام ترلاسه کړی. تقریبا د څلور کشورونو نه یا څلور ملکونو څخه موږ مخکې یو او څلور نه شاک یو. دا رقم په منځ کې راغلی و. موږ اوس په څلورم مکان کې مو ځای اخیستی چې دا یو ډېره ویاړ ځای د افغانستان خلکو او ورزشکارانو لپاره.
نیرو صاحب که وایي چې په دغه لوبو کې په دغه سیالیو کې د نجونو شمیر څنګه وو او غوی څنګه وځلیدل؟
ډیره خو او ډیره امیدوار کننده ده د افغانستان ورزش لپاره. پدې چې تقریبا 10% دغه کاروان د دغه لوبغاړي انجونی وو او خوشبختانه 10% د افتخارات د مډال اړه لري د انجونو په بخش کې. پدې کې په مختلفو بخشو کې بوکسینګ، تکواندو، اتلتیک، ووشو دي کې ټول بخشو کې هندبال، باسکټبال، والیبال یا امیدواری نور هم ډېر شو چې په دې بعد لدینه ان شاء الله چې په هر کاروان کې چې د افغانستان د لوبغاړو حضور وي هلته به 50% به د نجونو اکثر.
د افغانستان د اولمپیک د کمیټي ویاند احسان نیرو و چې ازادي راډیو ته په د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او د میډالونو د ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
اوس هم نوریاس نوری په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
افغان امنیتي چارواکي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش د ډلې د شلو تنو د وژل کېدو او د جوز جان په قشتې په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د قانون غیر قانوني کیندنې روانې دي او امنیتي مسؤلین باید مخه ونیسي. د پاکستان جنوبي ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړي چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا به په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت وي چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون بنن په بروکسل کې د اروپای پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپای کمیسیون له مشر جان کلاود جونکر سره په دې هیله خبرې وکړي چې د اروپای اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. د کرملین مطبوعاتي دفتر وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې او سعودي عربستان د تیلو وزیران بنن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري او اټکل کېږي چې د نړۍ دغه د تیلو دوه ستر تولیدونکي به د تیلو د عرضې د کمولو لپاره پر همکاري خبرې وکړي.
دوستانو مخکې له دې نه چې د انصاف په لټه پروګرام او ازادي او اوریدونکو درته وړاندې کو څو اقتصادي خبرونه لرو.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په راتلونکي حمل کې به د جبل سراج د سیمنټو فابریکا فعال کړي. د دې وزارت ویان غلام محی الدین نوري ازادي راډیو ویل چې شاوخوا 1 میلیون افغانۍ د دغې فابریکې د جوړولو لپاره راټول شوي دي. ښاغلی نوري وایي چې د هرات د سیمنټو د تولید فابریکې څخه به تخنیکي امکانات چې هلته استفاده نه ورڅخه کیږي د جبل سراج فابریکې ته انتقال شي او د دغې فابریکې د فعالولو په برخه کې به کار ورڅخه واخیستل شي.
موږ خپل په افغاني امکاناتو سره او خپل په متخصصینو په هڅه به په راتلونکي پسرلي کې به د جبل سراج د سیمنټو د تولید فابریکه به فعالو او نږدې 1 میلیون افغانۍ د دې فابریکې د جوړولو لپاره چمتو شوي دي.
چارواکي وایي هغه سیمنټ چې دغه فابریکه به تولید کړي لوړ کیفیت به ولري او په بهرنیو هیوادونو کې به هم ښه بازار نه ولري. تاکل شوی دی چې په شمال ختیځ زون کې د کرنې په برخه کې د اوبو رسولو د 23 پروژې عملي شي. په دغه زون کې د کرنې او باغداري برخې مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې په دغه پروژو به 23 میلیون افغانۍ لګر شاشي چې 1500 جریبه باغونه به اوبه کړي.
تخار ولایت کې باغداري او مالداري ملي پروګرام لخوا نه در 23 د دیاري پروژې په ارزښت د 23 میلیون افغانۍ د انکشافي شوراګانو لخوا نه مرج تدقیق وو.
د شغلي ملاخیل په خبره د دغه پروژو چارې به سر له سبا د شمال ختیځ زون په تخار ولایت کې پیل شي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ یو لس پله، یو یورو شپږ اویا افغانۍ او اویا پله، یو پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ یو شل پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ یو 15 پله، ایزر ایرانی 19 افغانۍ یو 90 پله او زر پاکستانی کلدر 1440 افغانۍ.
دوستانو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه azadiradio.com کې مومئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو و سم راځو او نيزو پروګرامونو ته. د انصاف پلټه پروګرام خبريږي ورپسې ازادي او اوریدونکو له ادمه باسه.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوو چې حاضری ریګریټ وای حاضر کی ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه ونې کې هلي مو منې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لتا سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونز راخېسته ده. امام الدین هم د کور ستونز لري خو د کور ستونز له چا سره ده؟ خپل میری سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمه د پګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالی شوی چې خپل کور چې لمورې ورته پاتې دی او د خپل مور حق ل خپل ماما نه اخیسته وو دا خپل کړی. نو په دې کې سبب مو هغه وخت خسر خلاص شي چې د امام الدین لخلی واوړو دا تاسو او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین اولاد بغلان ولسوالی خنجان. ما درم 7 سال شته کې مړه دعوا کړه.
زمانم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو يم. یو کور دی چې 115 پټه متر مربع کیږي، درې خونې لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق وو. ما مې له ماما اخیسته وو خو اوس مې مېرې زورګیره کړای دی. دا و مې ګټلې سلاسه محکمې هم زما په ګټه فیصله کړي. د دارالانشا شورا مکتوب هم را کړای. مېرې مې په محکمه کې قسم را کړ چې دا ستاده ما ویل هو زما ده خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د مېرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم خای بل څوک پیژني ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. و کاله کیږي چې دا دوا روانه ده. خزمې له دې غمه ناروغه شوي اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وانیم، غریب سړیم، گزاره مې پکې کیږي. زه خپل کرای کور کې وسیګم، زر روپۍ کرای ورکوم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو د امام الدین ستونزمو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخ ته کې خوده. خاغلی حقمل په دې اړه چې د زوروا کو سره غوی چې قانون سرغړونه کوي د دوی چلن څړول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسولین د بغلان د خاریانو په خدمت کې دی. هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت مسولین سره شریک کړی او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د موږ رابطه د هر څوک کزورواکي غیر زورواکي د موږ رابطه چې د رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي. د پدې ارتباط زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسائل چې دغه قانوني قانون دی او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د خاریانو په برخه کې موږ آماده یو خپل چمتووالی لرو چې د غوی د حقوقو د ادا کولو لپاره موږ کار وکړو.
اخمل چې تر اوسه پرې داسې موارد ترې چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تسلی خواني ول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي.
خیا د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات چې جوړ شوی دی لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا د څه کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونکړي هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتواله هي د ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دندم دغه ده چې د خپل د خاریانو او د مظلوم د حق رسیدو لپاره زیارونه وباسي او خپل حس وکړي.
اخمل صاحب دغه ورور سره ستاسو همکاري سره ژمنه ورسره څه کوي تاسو؟
موږ د بغلان ولایت د ټولو خاریانو په خدمت کې دی. دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته راسي. د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ورسره همکاري وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو خاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي. هیڅوک نو هر وخت دوی کولای شي د تاسو د ادرس چې دا اوس زما شمیره مې تاسو سره ده او پرته لغنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه پرانا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغی پسې ورشبلو یاغی پسې ورشبلو یاغی پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کوټه راځم کوټه ازریک وی
ګرک و ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریده، تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه د دوی شخصي ستونزې نه وي، و عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیاتو نه موږ د شخصیاتو نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او دا غوي شخصي ستونزه چې د یو چا سره لري یا د یو غوي ورګان سره لري دا غي د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو نه هیله کوو چې خپل ستونزه کم چې دوی شخص سم خپل ور سره مخ دي اغه له موږ سره شریک کی. زموږ د اړیکو کشمیره د 0992390 خو کته خو تاسو کولای شئ چې واز د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسي. دغه شار کړه ټلیفون کرخه مصرفوي، تاسو کولای شي په پیغام مختخ پلستون زر راولېږي. تر بلې ونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم خوونې ولرای.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیست به زور آمده ایم و منی پر میکی در بلوی درگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. زموږ دوستانو د ځل هم په مختلفو ستونزو خپل شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي چې په امانت سره درته خبرو. خبرونه له کابل څخه دی او اوریدونکو په خبرو پیلو چې د خلکو د ژوند له وضعیت څخه شکایت لري او د جګړې شکیلې خواوي یوالي ترابولي. ورپسې نور پیغام مونه هم لرو او دغه راز د خبرونی په لړ کې د هلمند امنیت په اړه د هغه ولایت له چارواکو سره غږیدلی او ردو ته تاثیر بولو. اوس به هم ورسو د کابل اوسیدونکو ته چې څه وایي.
السلام علیکم، زه شمس آغا خبرې کوم د کابل اډینه. چې د افغانستان امنیت به څه وخت جوړ شي چې موږ خپل اورونه سره اورونه نشو دا ملت علاقه جوړ شي؟ په 15 کاله دغه سوال بیا 15 کاله کرزی بابا حکومت وکړو خو پریمانه پیسې وي خاصو خو په ځی کې ونه لګېده. نه موږ سره زموږ د افغانستان خلکو ته تداوی شته د دوایي او نه کوم هسپتال شته چې د خوار غریب دپاره تداوی وشي او نه کوم ډاکټر شته داسې چې پاک محمدي داسې ډاکټران شته دوایانې نشته. چېرته 2 نمبر دوا ده په افغانستان کې ده؟ چېرته چې باکیفیت دوایي ده په افغانستان کې ده؟ حتی خوراکي مواد هم بېکیفیته دي. زما د افغانستان د لوړ پوړي چارواکو نه دغه هیله ده چې باید خپلو کې سره یو شي، ورونه شي، ټول د یو مجلت بچیان استو تر څو پورې به زوریږو دې وطن کې، تر څو پورې به خواره ځال ګرځېږو پردي ملکو کې. خوار غریبان کونډې یتیمان در په دره خاورو په سر ګرځېږي. نو دغه خواهش هیله کوم. السلام علیکم، خدای پامان.
زه نقمدم د روزګان د ولایت کې د ولسوالۍ شو. موږ ولسوالۍ
سرکان ډیر خراب دې مولا اشرف غنی ته دا خایسته چې موږ ورسوالې د سرکان غم دی وخې والسلام په احترام
بله السلام علیکم د ازاری رادیو زه مه دی ولاد زمونه د ارغنداب له سره د شهجر کې اوسېدم چې دې ولایم زما پښتنه مشتنه همداره موږ په زابل کې ارغنداب له سره ټلیفون کار نه کوي یوازې د سلام مخابراتي شبکې د لوړ ګورو په څیر کار کوي همدا شی دا هم زه د یو لوی لوستونکي له تاسو سره پایلې کوم زما غوښتنه د سلام مخابراتي شرکت نه هم ده چې تاسو خپل فعالیت وغځوي تر څو موږ ته په خپلو کلیو باندې کار وکړي او زموږ ستونزې رفع شي او سلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زه سې پرسپن زابل ولایت خکپان ولسوالۍ د خلسماس کیما ما ول د ازادي راډیو ریکو درکوم کوم سلام وایم ورسله سلام د اشرف قومه د ډاکټر عبدالله حکومت نه داخله ده خبر الله جنگ میدان ته پریدي چې کوم حرکت ټول کې وسله خبرې سي دي هغه ټول یو طرفه دي او د عوامو مرګ وزن چې چاله څه دی او د طالبیا د حکومت. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د ډاکټر شهره لوګار اوره د یاد ورسول نه طرف ته واخیم ور دا مشکل لرو چې واس ډاکټر شه وای نه مو دا خوښ لرو چې واس یاد لري تا را لګري او واس څو یو کین د خپل کې ته واس پیسې ور کوي او واس چې ډېر پیسې ور کوي او مغه سي واس مغوی طرف ته یا واس دا خو د خوار او خوران او غریبانو حق د کندا وای دي چې وسی باسي دې ما منګه منګه لورو چارو وزارت زایم غاګور سوي وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د مرور رسالې نه خبرې کوم. بڑا خان زما د لوړپړو چارواکو نه هله دادا چې دوی وایي چې د بشر حقوق دی دا جو حق دی کو د بشر حقوق داسې وي چې انسانان دولګي وښني نو داسې حقوق زموږ نه دي پکار کو حقوق د بشر ته د خپل حق رسول وي نو زموږ د لوړپړو چارواکو نه هله دار چې موږ ته لار آزاد کړي اته موږ کیږي چې موږ ته لار باندې او هیڅ خرڅ خوراک نه راشيږي. السلام
علیکم. زه درو افغان ولا د جراوت د ورسوالۍ نه خبره سره کوم. اشرف غنی صدا اخیره لرم د دې مخه راي پنځه وي دا خو موږ نه شي لا بخنه ته کې دا خپل څه د خپل ګلو سره پنځه غواړي
ما زه د رادیو دا پیغام دی او د ولسمشر تجربه شغونی ته او ډاکټر عبدالله ته و د خدای مسلمان نو کون دی ورځ په ورځ 200 300 کون دی کو طالبان ته زیات غو غوانان دی کو دایشت زیات غو غوانان دی دا ډیر مجبوریت او ډیر د زړه ته و چې دلته تا کار پیدا کاروبار ته پیدا کړي وي سلتل ته د زیار د لپاره او د ولایتونو په شته حالت د ولایتونو ته لګا چې خلک ته باور پر باور شو د کونډو څاله د مشمانو کیمانو څاله ته پروژې او ته پروژې ته د کړي چې په پروژې غلطه یو اتلس کسان وي چې به خلکو د خلکو به کندن او سټه دی وي سلتل ګراوځه د یوار مې لري تراوځه چې د هر چا پیری چې به اوسې موټی دی ونه اوس په نمزان نه تاور چې پیر کلی دی ورا پروژه دلته دغه کې دلته 50 ملیون او شل ملیون پروژه دغه کې هغه الله کسانو وي ته دا پروژه به تمنه ته دا پروژه صحیح ده کوه لته دا پروژه کار صحیح شوی دا ولس ته پوسو کده چې ولس نه پوسو کا چې هغه چارواکو نه چې هغه واغه کسان تیر کلی هغه د درمخ کې غیر مستقیما کسان نه پوسو کې وردا کار صحیح شوی کوه غلط شوی د خلکو خلکم تباہ او برباد کو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زده هلمند ولایت اسنی دا پیغام دی چې زموږ په هلمند کې ډېر جنګونه زیات دي چې د بهار کرمان هم تاکل شوی دی خو یې سم نه دي کړي تر هغه څخه پورې هغه سي جنګونه شروع دي د لکېره سنگین آج آوازې دي نارې دي چې سکوت خوري او یې عملیات نه ورځي مو زه درې کال کې د خپل وطن اوره کې.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته پاستې سلام نورو د سمرخېدو پالیسي کې د موږ ماشومان دي د اول ټولګي کې ناس دي او په دویم ټولګي کې ناس دي دغه ته چې کوم استادان ناجي هغه په هفته کې دوه ورځې راځي بیا نه راځي هغه استادان بیا مدیر بدل کی بیا نو راشي هغه بیا دوه درې ورځې نه راځي په میاشت کې څلور ورځې راځي او نور نه راځي یو وخت استاد راغلی و هغه بیا بیرته لاړ په ټول هفته کې دوه ورځې راغلی و ماشومان شکایت کوي چې موږ ته درسونه نه کوي نو یو ماشوم په دغه وجه باندې دغه وس چارې ما امتحان کې ناکام کړم دا وزارت معرف نه غواړم د ننګرهار د معرف تریشتم نه چې د سمرخیلو په لیسه کې غټه ستونزه ده د استادانو نه راتلل په دې سړو کې په دې یخنۍ کې مونږ ماشومان لیږو لیسې ته او بیا استادان نه راځي نو دا خو د مونږ آیندم تباه شوه د مونږ ماشومانو دا تکلیف وو په دې سړو کې په دې یخنۍ کې وزارت معرف نه غواړم چې د سمرخیلو په لیسه باندې جدید څېړنه وکړي د استادانو دغه مشکل د مدیر نه غوښتنه وکړي چې مدیر ته ولې دا استادان نه راځي په پنځلس ورځو کې دوه ورځې راځي درې ورځې راځي او نور نه راځي په دې یخنۍ سړو بارانو کې ماشومان ودي ګو بیا استادان نه راځي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول ازادی راډیو ملوانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اما بعد السلام. موږ د دولت څخه دغه هیله ده چې د اورګان ولایت نه سره په تماس کې مچ په اورګان ولایت کې ډیر به امنیت کې موږ سره غلې ده دا د دولت د کمزورتیا له وجې څخه ده او موږ د دولت څخه دا غواړو چې دغه پسات او شوم شرارت د دولت په مابین څخه ووځي. نو هیله او خواهش مې ده. السلام علیکم.
دلال صاحب ما د لشکرګاه شاته خمه اړه کې نیولې ده. دلته په یوه باندې کې موږ غواړو چې په هلمند کې دا کم مکتبونه چې په لسی دي دغه ته پرمختګ نه ورکول شوی کوم عالمان دي او یا د کتابو امرشن مشرن شي زموږ سره دی بعد معرفت ریاست ابداشن اور موږ سره باید کتابو ته پات د مشرکو کومکو کې یو کتاب نه څنګه سره کتابونه موږ نه په خانو کې پیدا کاوه نه په دغه کې عالمان چې کې نه راځي درسونه ته او چې په هلمند کې دغه ادبي بحث خو به ښه
بلا. السلام علیکم و رحمت اللہ. رفیع اللہ صاحب کہتے ہیں وردہ تلفون پہ کرشم اہم دے وردہ کا ولاد چیک دی ولس ولاد خام زہ دے وردہ کا ولاد دے ولاتی ادارے خا داہل الارم سرسو دے چیک پور سوالے باندے تری کلن استثماری بندیزن اپائی تاور سوی دے وردہ کا ولاد پہ چیک پور سوالے باندے دولت لخوا دری بندیزن الگا ول شوی دی چی دری کرنے تری گی او وګړي د سخت مشکلات سره مخ کړي دي. هغه هم یو د موټر سکینو په امید اول بندول دي. دوه هم په پیټرول باندې د دولت لخوا بندیز لګول شو دی. کوم ټانکرونو کې چې کوم تیل رسی هغه پرې خودل کی او کوم تیل چې په بیلرو او یا بشکو کې رسی هغه د دولت لخوا ګرځول کی او نه پرې خودل کی. نو اوس موږ تاسو ته کوم کې چې په کابل کې د یو کوارټر تیل او 15 افغانۍ ده. در حال کې چاک ولسوالی کې اوس یو کوارټر تیل په 15 افغانۍ او 15 افغانۍ باندې خرڅول کیږي او دریم باندې چې ضرورت خلک لرشه وګورل شوی دی هغه پس مخام د لمانځنه د صحت لمانځه پورې د موټرو بندیز دی چې په عمومي ډول هیڅ موټر نه پرېښودل کیږي. د دغه څخه هله دا زموږ دغه پیغام د وردګو ولایت د ولایتي ادارې ته ورته وي ترڅو د دې مشکل په حل کولو کې مرسته وکړي. مننه د ازادي رادیو څخه. خدای پامان.
بلی السلام علیکم. زه محمد خان السلام علیکم تقابل سالی څخه تاسو په تماس کې ما زه د کاپیسا والی څخه دا وختونه کوم چې یو د افغان بیسین پایا تقابل سوالی کې ولګي. هله مې دا چې دا پیغام هرو امرو تاسو نشر کړی.
زه د روزګان ولایت د شیر ساتور سوالی ته خبره کوم. زه ټول راډیو کارکونکو ته سلام دی. داغه د سرا په نام نور سوالی کې داغه ودوغان مشره دی په یو مېش کې کاروان و سره دی او داغه خوراکي شی و سره دی. نو زه د اشرف علي سره دا غوښتنه لرم چې یاد دا بورج او یاد غته په مرره دې ته وکړو. سلام. السلام علیکم. زه محب لاله کندهار ولایت څخه خبره کوم. مز بلو ولې په منځ کې کورم په لو علي کې دی د وګو مشکل مو دی حکومت دې توجه نه درته کړی.
السلام علیکم. زه نور الحدید مل د زابل ولایت د شاجوی لولسوالی څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو لاري د حکومت ول رتبه چارواکو ته دا پیغام پریږدم چې د زابل ولایت احصایه په پخوانو زمانو کې سوی ده او اوس یې د حج او اوقاف ریاست ته د هغې احصایې سهم ورکول کیږي. حال دا چې د زابل په ولایت کې اوس نفوس بیخي زیات شوی ده. نو د دې څخه هیله کوم چې د حجانو لپاره زموږ د زابل ولایت سهم ډیر کړي. په احترام.
السلام علیکم. زه د بالا بلوک د ولسوالۍ د شیوان د کلي خاص سره پلان کوم. ورور زموږ کښت کروندې ټول دغه
دغه دوايو خراب کړي زموږ کښتونه زموږ باغونه زموږ درختې زموږ نه سبزیجات ټول خراب کړه ټول دغه رئیس جمهور صاحب څخه دغه پایش کړو چې دغه دوايو بندې کړي زموږ ټول حاصلات یې را خراب کړه زموږ باغونه یې ټول را خراب کړه آیا مرغان لا ټول را مرزونې نیولي دي دغه دوا دا شاته څخه انسانان یې ټوله پلچ کړې ټوله دغه مرستیاوې دي دغه دوا دا شاته څخه نو دا خواهش لرم چې دا زما پیغام رئیس جمهور صاحب ته باید
زه د هلمند ولایت څنګه د ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته موږ د وسوال طالبان څخه ډېر په ازادي دا د منځ پر کارګاه باندې دوه ټکه وکړي بیا زغږي هغه د هغه قانونونه را غورځي ما د جبا قهرمان چې وویل چې زه ما د سنګین ته عملیات واستوم دا عملیات یې خپل تر وخت واستوي دلته موږ ډېر په تنګ یو ډېر زوروي جنګونه شروع دي او موږ هم ځکه ته وسوال طالبانو مینونه شخ کړي دي موږ په سرایو او کوڅو کې هم شخ کړي دي نو څه وایي چې نو په سرای کې پرېږدو نو د کور کې پرېږدو نو دا باندې پکا یې څوک چې هغه موږ مټکې ته ورسېږو ما نه پکا یې په لای کې نو ته اوس ته وایي په ونه مو په بنا مو څه پیسې نه اخلي او زما سره 15 زره غوړني کې یو دا د غټر کړی زما ته 15 زره غوړني واښته دي زه نه لښتې چې دا نه دا لښته دي چې یو خرمه والسلام په احترام
وعلیکم السلام د هلمند له سنگین ولسوالی څخه زموږ یو دوست و چې د امنیت او د خلکو د ژوند لکړاونو څخه شکایت درلود د همدې سنگین ولسوالی په تړاو ازادي رادیو د هلمند له والی مرزا خان رحیمی سره خبرې کړې دي اسمت سروان له نموري څخه د سنگین د عملیاتو او نتایج په اړه پوښتنه کړې ده د هلمند د والی د څرګندونې په دلته دروورو
په سنگین کې دوه ورځې قبل دښمن په استفاده د وسایتو او پیاده ځانمرګو یو عمله درلوده چې هغه عمله په شاو تنبه ولسوه دا وس حاضر فعلاً سزا تاسو سره خبرې کوم د مو قوتونو خاص قوتونو هلته ماربوي فعالیتونه لري په خپل سنگین کې دا ور اطراف د سنگین کې او په زمن کې د لارې له طریقه هم موږ قطعات روان دي ډېر په احتیاط سي عوام خلکو ته کوم ضرر ورونه رسیږي نو ان شاء الله دا سیاسي خاص مشکل چې هلته تبصره کیږي او ویل کیږي دا سي مشکل وجود نه لري
څه فکر کوي چې عملیاتو په نتیجه کې به د هلمند د ولسوالۍ چې په ورستۍ کې طالبانو نیولې دي یا الته نفوذ کړی دی دا به تصفیه شي
ان شاء الله دا پروګرام لرو چې موږ به عقل وکولای شو په دوه میاشتو کې هغه مالا چې د حضور لري او بعض عملیات کوي د مخاوني شو او هغه ځای ته شي
جبار قهرمان چې په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاد یم دی او اوس په هلمند کې د ځواکونو د هماهنګۍ مسولیت لري وای چې لډیرو وسلوالو طالبانو سره خبرې کړې دي څه فکر کوئ چې دا خبرې به نتیجه ولري آیا دا د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره په هلمند کې خبرې کیږي
زه مزورم چې قبل نه مل طالبانو سره د دې استاد سره د قومي مشرانو په واسطه د علماي کرام په واسطه خبرې جریان درلودي او فعلاً سه قرمن صبر غلې دوه کارته شدت ورکړی سه ټول ادارات ورسره همکار دي د موږ امیدواري دا ځکه خلک په دوه باندې پوهي طالبان هم په دوه باندې پوهي سه جنگ د حل لار نه ده او د دې ځپل بینی د اختلافات او وضعیت د دنیا باندې دی باید پوهي او نور له جنگ باید لاس ووسی
لیکن په هلمند کې د سیوالي میشه چې امنیتي ځواکونه ډېر پرمختګ ونه لري مثلا د باباجی سیمه چې د ولایت مرکز ته ډېر نږدې ده او بلکې مرکز پر مربوطه ده دا سیمه له څو میاشتو راهیسې دولتي ځواکونه نشي کولای چې له وسلوالو طالبانو ونیسي
قوا مسله د افغانستان د توانمند لري چې په باباجی هر نقطه د هلمند کې وی ال تخپل فعالیتونه وکړي منتقل ته اساسي مشکل د موږ دا مسله ده چې دلته عام خلک دی خلک ځوان کوي نو بعض پروګرامونه اساسي ډېر په احتیاط په مانګي به مختبل سي او ان شاء الله په ډېر نږدې وخت کې به دا سات تاسو
د هلمند والی مرزا خان رحیمی وچی وای د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له احتیاط او ځانګړو شیوو څخه کار اخیستل کیږي نو خدای دې وکړي چې زموږ د غوړیدون کې چې له سنگین څخه یې اړیکه نیولې و او هم د ټولو غو کسانو چې په دې ولایت کې د تیر څو میاشتو جګړو څخه شکایت لري د څرګندونې اوریدلې وي ازادي رادیو تل هڅه کوي ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسوي او دا غوې نظر او ځوابونه تاسو ته ته در ورسو د یادونه د چې د خبرونه په ټوله کې ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو لپاره ده نو تر ډیره ستاسو نظرونه په خبرن غشتي دی او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي تر بل خبرونه چې بیا هم ستاسو درنو دوستانو پیغامونه اخلو نو پر خدای مو سپارم علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5